مشال ریډیو د وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2018 میلادي کال د اپریل اوله نیټه ده. زه احمد شاه زمی یم او د مشال ریډیو پر روان خبرونه کې یو ځل بیا ستاسو هرکلی کوم. پر روان خبرونه کې به واوري چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې اووه کسان په ځینو پیښو کې وژل شوي او هم ورسره په خیبر ایجنسی کې د ناټو پر ټینکر برید شوی چې درې کسان پکې وژل شوي دي. نور راپورونه هم لرو. خپل مړي سر کې به ګلایا سورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر کړي.
لومبه د مهمو خبرونو سرټکی د خیبر ایجنسی لنډی کوتل کې نامعلوم واستوالو د ناټو لپاره وړون کې درې ټانکران سوځولي او درې چوکیداران یې وژل دي. د بلوچستان توربت سیمه کې ریموت کنټرول بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شوی دي. د پاکستان تیلو او ګیس ادارې اوګرا پټرولیم مصنوعاتو کې د 10% اضافه اعلان کړی دي. د امریکای ځواکونو مشر مایک مولن وای د ائتلافي ځواکونو هوایي بریدونو باوجود قذافي ځواکونو ته زیان نه دی اړولی. او د کرکټ نړیوال کپ فائنل لوبه به سبا له سریلانکا او د هند ترمنځ په ممبئی کې کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر ایجنسی لنډی کوتل کې نامعلوم وسلوالو د ناټو لپاره وړون کې درې ټانکران سوځولي او درې چوکیداران یې وژلي دي. نور حاضر موږ همکار فرهاد شینواری راکوي.
د لنډی کوتل پولیټیکل چارواکي وایي چې دا پیخه بیګاش په هغه محل رامنځته شو چې کله د غدریو څوکیدارانو د لنډی کوتل روختون ته مخامخ د گاډو ودرولو په یو ځای کې په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو د پاراتیل او سامانونو وړونکو ټینکرو او کنټینرو څوکیدار کوله. په دوی باندې ناسرګند وسلوالو بریدونه وکړل چې په ترڅ کې شاوخوا درې خالي ټینکر وسوځیدل او دغه درې څوکیداران یې ووژل.
بلخوا د بلوچستان خوزدار سیمه کې تیر شپه د ناټو په یو ټینکر بریج شوی چې ډرایور پکې وژل شوی دی. د بلوچستان په توربت سیمه کې په یو ریموت کنټرول بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شوی او بلخوا ته بیا په قلات سیمه کې 2 کسان په ډزو وژل شوی. نور حال زموږ همکار نیاز مساخیل د لیویس چارواکو لخلی راکوي.
د ماشام پر وخت شامدل د دزوی پهاړ او درې نور ملګری په خپل پیک اپ گاډي کې سپاره او له تربت څخه د تم پر خوا روانو چې په لار کې د بیمه چاودنی شکار سو. په نتیجه کې گاډي په مکمل توګه ورانه شو او په کې سپاره 15 کسان مړ شوي دي. هلتا بیا هم تیر شپه د کلات په سیمه کې نامعلومو کسانو دوه ځای کسان و ډیرا داد محمد او عبدالرحیم په ډزو وژلي.
د پاکستان د تیلو او ګیس ادارې اوګرا د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د 9 واخلې تر 10% د اضافه اعلان کړی دی. تیر ورځ د اوګرا ویان جواد نسیم خبری غونډې ته وویل چې د نوې قیمتونو تر مخه پټرول با 98 روپی لیټر، خاورو تیل 40 روپی لیټر او د های سپیډ ډیزل قیمت با 92 روپی لیټر وي. د پټرولیم مصنوعاتو نوې قیمتونه به د نن نه عملي کیږي. د امریکای ځواکونو مشر وای په لیبیا د ائتلافي ځواکونو د هوایي بریدونو باوجود د قذافي ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی اړولی. اډمیرل مایک مولن د امریکای کانګرس کمیټې ته وویل چې د قذافي ځواکونو پر مخالفینو لس چنده بری تر لاسه دی. مولن زیاته کړه چې دی اونۍ خراب موسم هم د ائتلافي ځواکونو هوایي کمپین اغیزمن کړی دی چې لاملی قذافي ځواکونه مخ په وړاندې روان دي. په وروستیو کې د قذافي ځواکونو د مخالفینو د قبضې نه بریګا ښار واک اخیستی دی او دوی په شا کولو مجبور کړي دي. بلخوا قذافي په هغه هیوادونو تور لګولې دي چې د دوی ځواکونو باندې بریدونه کوي او وای چې دوی د واک په نشه کې دي. د جاپان اټمی ریئکټر فوکوشیما ډایچی تابکاری خطرناک حد ته رسیدلې ده. د اټمی ریئکټر چلوونکي ادارې ټپکو چارواکي وای چې د جاپان صحت معیار نه زر چنده زیاته تابکاری ریکارډ شوې ده. د دین وړاندې په اټمی ریئکټر دویم کې تابکاری وب جمع شوی وي. چارواکي دریز دري چې د تابکاری لکبله د سکول وب نه دي متاثر شوی. شام کې د سیاسي اصلاحاتو لپاره نن مظاهره اعلان شوې دي. د مظاهرچانو لخوا د مظاهرو اعلان په داسې وخت شوې دي چې د شام صدر بشار الاسد قانوني کمیټې ته د ایمرجنسي قانون چې نیمه صدۍ راسي په هیواد کې نافذ ده د ختمولو حکم ورکړی دی. د سرکاري خبري ایجنسي سنا تر مخه کمیټې به د اپریل په 15 نیټه پورې خپل کار ترسره کړي. د مظاهره کوونکو وایي چې تیر دوه هفتو راهیسي مظاهرو کې امنیتي ځواکونو سره نښتو کې دیش کسان مړ شوي دي چې زیاتره پیښې د هیواد سویلي ښار دره کې رامنځته شوي دي. اوس د لوبو خبرونه. د پاکستان کرکټ لوبډلې کپتان شاهد خان افریدی وای چې سیمی فائنل کې د خراب بیټنګ لکبلې د هند نه ماتیو خوړه. شاهد افریدی هیواد ته په را رسیدو خبریالانو سره خبرو ترکو ویل چې دوی د هند لوبډلې په کم سکور کولو مجبور کړو خو بیټنګ ناکامه شو. افریدی وای چې د ویسټ انډیز سیریز کې د برخه اخستو په اړه به را روان ورځو کې فیصله کوي او نوي لوبغاړو ته دې موقع ورکړی شي. یاد دی چې د کرکټ ورلډ کپ سیمی فائنل کې هند پاکستان ته په نهشت منډو ماتې ورکړې وه. د کرکټ ورلډ کپ فائنل لوبه به سبا په ممبئی کې د هند او سریلنکا لوبډلو ترمنځ کیږي. دا لومړی ځل دی چې د ایشیایي هیوادونو ترمنځ فائنل لوبه ترسره کیږي. د هند او سریلنکا لوبډلو ترمنځ دا لومړی ځل دی چې د یو بل پر ضد فائنل لوبه کوي. د سریلنکا لوبډلې دا مسلسل دویم ځل دی چې د کرکټ ورلډ کپ فائنل لوبه کوي. د دې نه وړاندې په 2001 کال کې په فائنل لوبه کې ماتې خوړلې وه. د دواړو لوبډلو تر اوسه پورې د ورلډ کپ یو فائنل لوبه ګټلې ده. د هند نوموړی لوبغاړی سچن تندولکر او د سریلنکا نوموړی بالر مورلی دھرن به په فائنل لوبه کې برخه اخلي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې ګولایاس وړاندې کول په روان خبرونه کې مساس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. په خبرونه کې به واوري چې د بلوچستان په تربت کې 15 کسان په بمی چاودنه او دوه نور په ډز وژل شوی دي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي چې د لیبیا د یاغیانو پیاوړي کول باید امریکا نه بلکې نور هیوادونه په غاړه واخلي.
In terms of providing that training, in terms of providing assistance to them, somebody else should do that.
په پېښور کې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د سیاسي ګوندونو مشران په خبري غونډه کې څه داسې وایي.
قبایلی ولس چې دا فاټه ولس دا د پښتون قومي سره د پښتون قومي سره موږ دا خبره کوو چې دا د پښتون قومي بهیر کې راغلی دی شامل شي.
خیبر دروازه د پخوا پشان اوس هم تاریخي او کلتوري ارزښت لري. د خیبر ایجنسی یو اوسیدونکو په اړه وایي
شیخ رسول غنی خلق راغلی دي چې شوی دي ډېر غټ تاریخي اهمیت د دې درې نو هغه اهمیت برقرار ساتلو لپاره د باب خیبر اورځ جوړ کړو.
او د روان خبرونه په پای کې ځنګړي 19 پروګرام شعر او تصوف اوریدل هم مه هیروي. ګران اوریدونکو زموږ شاخ له مشال ریډیو څخه اوري راځو خپل لومړی راپور ته. د بلوچستان د تربت په سیمه کې د ریموټ کنټرول په یو بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شوي. په یو بل پیښه کې چې د کلات په سیمه کې رامنځته شوه دوه کسان په ډزو ووژل شول. په دې اړه نور حال لسمی څخه د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل په خپل دې راپور کې راکوي.
دا پېښه له کوټي څخه د سهیل غر پرخوا 600 کیلومتر لري د ضلع کیچ تربت د تم په سیمه کې تیر ماښام ناوخته د 15 بجو په شاوخوا کې رامخته شوه چې د لیویزو په وینا 15 کسان په کې مړه شوي. د لیویزو چارواکي مجیب الرحمن په دغه حکله له مشال سره د خپلو خبرو پر مهال زیاته
کړه.
د ماښام پر وخت شامدل د ده زوی پهاړ او درې نور ملګري په خپل پیک اپ ګاډۍ کې سپاره او له تربت څخه د تم پر خوا روان وو چې په لاره کې د بمی چاودنې ښکار سو. په نتیجه کې ګاډۍ په مکمله توګه ورانه شوه او پکې سپاره 15 کسان مړه شوي دي. لیویزو له لومړۍ پلټنو وروسته مړي وارثانو ته وسپارل او دا خبره د یادونې وړ ده چې بم لواره د سړک لغاړې سره شخ کړل شوی وو او د ریموټ کنټرول په واسطه چاوچاودی. دا چې په دې پیښه کې به د چا لاس وي او مړه شوي کسان خو به څه خاص قبایلي یا سیاسي اړخ نه لري. د تربت د لیویزو چارواکي مجیب الرحمن د دغې پوښتنې په ځواب کې یوازې دومره راته وویل چې دوی د نامعلومو کسانو پر ضد اف آی آر درج کړی دی او د ده په وینا مړه شوي کسان تر دې دمه عام کسان بلل کیږي خو له پلټنو وروسته به دوی د څه معلومات ورکولو اهل سي. هلته بیا هم تیره شپه د کلات په سیمه کې نامعلومو کسانو دوه ځایي کسان و ډیرا داد محمد او عبدالرحیم په ډزو وژلي. پولیسو تر اوسه دا نه ده تایید کړې چې پیښه هدفي وژنه ده او کسبل څه او نه یې د پیښې په هکله نور جزئیات ورکړي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې وخت ناوخته بمی چاودنې او هدفي وژنې ترسره کیږي او اکثره د دا رنګه پیښو پړه بلوس ازادي غوښتونکي سازمانونه په غاړه اخلي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس د یو مطبوعاتي کتنې پر لور. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون یو مقاله خبره کړې ده او په دغه مقاله کې دوی لیکي چې په دې هیواد کې خبریالان له زشت زیات خطر سره مخامخ دي. دوی په دغه مقاله کې دا هم وایي چې په پاکستان کې په 2010 شار کې د شلو شاوخوا خبریالان ووژل سول او اوس هم د دوی دغه وژنه روانه ده. د دغه مقالې د مهمو ټکو اورېدو ته مو رابولم. زهرا یوسف په اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکي که څه هم د پاکستان په پرتلا په عراق او افغانستان کې یاغیتوب زیات دی، خو دا هیواد د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناکه ګرځېدلی دی. د خبریالانو د ساتنې نړیوال سازمان شي چې پاکستان په 2010 کال کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. سازمان زیاتوي چې 8 خبریالان د کار پر وخت په پاکستان کې ووژل سول. د دې په تړاو کې د بسرحده خبریالانو ټولنې راپور ورکړی چې په دې هیواد کې په 2010 کال کې 13 خبریالان ووژل سول او په 2011 کې هم دا وژنه روانه ده. د دوی دا خبره هغه وخت په ثبات ورسېده کله چې د روان کال په سر کې په کراچي کې د جیو نیوز ځوان خبریال ولی خان بابر ووژل سو. ورځپاڼه پر مخ لیکي چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په 2010 کال کې د شلو خبریالانو د وژنې راپور ورکړی. د ورځپاڼې په وینا خبریالان د اورپکو او جاګیردارانو لخوا وژل کیږي او ځینې بیا هغه وخت ووژل سي کله چې د خبره ټولولو پر وخت د یو ځانمرګ برید ښکار سي. ورځپاڼه زیاتوي د وژنو سربیره خبریالان تښتول کیږي او ځورول کیږي او پر کورونو یې بریدونه کیږي او فکر داسې کیږي چې دا ټول د پاکستان استخباراتي ادارې کوي. د روان کال د مارچ پر 22 نیټه د کراچي د خبریالانو د اتحادیې مرستیال مشر رفیق بلوچ هغه وخت د نامعلومه کسانو لخوا وتښتول سو او څو ساعته د دوی په ولکه کې وو کله چې د عدالت د اوریدنې لپاره پر لار وو. تر دې لا هم ناوړه پیښه د نیوز د خبریال عمر چیمه سره وسوه چې د ده په وینا استخباراتي ادارو وتښتوي او وی وهي. عمر چیمه هغه کسو چې پر استخباراتي ادارو به یې ګوتې پورته کولې او هر څه به یې په واس کومې ویل. ورځپاڼه پر مخ لیکي چې په پاکستان کې خبریالان په داسې وخت کې په اسانۍ سره په نښه کیږي چې پاکستان د تشدد په ډم کې په ډوبېدو دی او د حیرانتیا خبره خو دا ده چې هیڅ یو اداره د دې لپاره نه ده جوړه سوې چې د خبریالانو د حقونو او د دوی د ساتنې لپاره کمپاین وچلوي. بلې خواته بیا خبری رسنۍ او ادارې هم ملامتېدلای سي چې دوی د خپلو خبریالانو د ساتنې لپاره ګامونه نه پورته کوي. خبریالان په خپله هم سرګردان وي چې خپلې اندېښنې له چا سره شریکې کړي. ورسپانه په پای کې لیکي په داسې وخت کې چې وسلوالي ډلې او ترهګر خبریالان تر ټولو لوی دشمنان ګڼي، خبری رسنیو او د خبریالانو سازمانونو ته پکار ده چې را یو ځای سي او د خبریالانو د ساتنې غم وخوري او که داسې ونسول نو پای به دا وي چې حقیقت یا رښتیا به په خپله سر وخوري. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس زه د یو بلې مطبوعاتي کتنې پر لور. په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز یو مقاله خپره کړې او لیکي چې په پاکستان کې له بیلابیلو ډلو، قبیلو او پوسټر منځ سوي تړونونه د دې وړ نه دي چې پر هغه باندې ډیر زیات باور وکړ سي او دوی دا هم زیاتوي چې دغه تړونونه د وسلوالو په ګټه دي. د دغه مقالې مهم ټکی زموږ همکار حسیبه شهید تاسو ته وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې امریکا پر پاکستان بیا بیا فشار زیات کړی دی چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی ډلې پر ضد عملیات وکړي، په کرم ایجنسی کې د جهادي ډلو لپاره د خوندي اډو اړتیا ډیره زیاته شوې ده. د ډیلی ټایمز په دې اداریه کې راغلي د پاکستان پوځ لخوا په قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې یو شمېر تړونونه شوي چې ډیری یې له ماتې سره مخامخ شوي دي. په دې کې وروستی یې په ملکنډ کې له وسلوالو سره و چې هغه هم له ماتې سره مخامخ شو. په اداریه کې لیکوال لیکي اوس د ټل پاړه چنار پر لاره موږ د یو بل تړون شاهدان یو. دا روغه د کورمې د یو شمېر قبایلیانو سره د حقانی شبکې د خلیل حقانی په ملاتړ شوې ده. تر دوو میاشتو په لږه موده چې دا روغه له حکومت سره وشوه، د مارچ په 25 درې مینی بسونه له پېښوره پاړه چنار ته روان شول. کوزې کورمې ایجنسۍ په دې سیمه کې په لومړي ګاډي ترهګرو ډزې وکړې، بیا درې تنه له ګاډي راښکته شول او ووژل شول. ترهګرو موټر له ځان سره بوتو او لس تنه نور یې هم وویشتل. دوه نور ګاډي ودرېدل او ډریورانو هڅه وکړه چې وتښتي، چې بیا 50 مسافر یرغمل شول. دغه کسان ویل کیږي چې شمالي وزیرستان ته بوتلل شول. بیا ترهګرو تر 1500 ډیر ماشومان او زنانه خوشې کړل. د دغو کسانو ډیره برخه د توري شیعه قبایلیان وو. په دې اداریه کې د بره کورمه د قومي اسمبلی غړي ساجد توري د دې پیښې پړه پر حکومت او امنیتي ځواکونو اچولې، ویلي چې د توري قبایلیانو کاروان باید د سرکاري ځواکونو په بدرګه کې خپل منزل ته رسیدلی وای. د ډیلی ټایمز لیکوال د په حواله زیاتوي چې دا لومړی ځل نه دی چې توري قبایل تختول کیږي. څو اونۍ وړاندې د شمالي وزیرستان وسلوالو د کورم ایجنسۍ شل شیعه مسلکي وتختول چې لا تر اوسه هم تری تم دي. که څه هم د دې پیښو پړه لا کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې، خو داسې ویل کیږي چې د کوزې کورمې په اوچت کلي کې د فضل سعید په مشرۍ یوه وسلواله ډله پکې لاس لري. داسې هم ویل کیږي چې منګل قبایل له طالبانو او حقاني ډلې سره مرستې کوي. د حقانی او منګلو دغه اړیکې له هغې ورځې را په دې خوا پیل شوې کله چې د فاټا په دې برخه کې طالبانو سر راپورته کړ. د کوزې کورمې له سدې سره نږدې د پیر قیوم په سیمه کې د حقانی ډلې وارد مخه ملاتړي لرل. د ډیلی ټایمز په دې اداریه کې لیکوال وایي تیره میاشت داسې په ډاګه شوې چې په لاندې کورمه پیر قیوم، ستین او شاشو کمپ کې د حقانی او طالبانو ټینګ مرکزونه دي او له دې ځایه بیل خنډ عملیات کوي. خو دوی غواړي چې تری منګل، مټه سنگر چې د حقانی پټنځای دی، مخرنی، وچه دره او د برې کورمې په سپینه شګه کې برلاسي شي چې راتلونکي دوبه کې بیل خنډ په افغانستان کې عملیات سرته ورسوي. د ډیلی ټایمز لیکوال په پای کې لیکي د دغو خبرو له مخې ویل کیږي چې په کورمه کې د قبایلو ترمنځ تړون هم د دې لپاره شوی و چې وسله والې ډلې دغه سیمه کې له خنډه پرته تګ راتګ وکړي.
حسیبه شهید و چې تاسو ته د کورمې د تړون په اړه د پاکستان د انګریزي ژبې د ورځپاڼې ډیلی ټایمز د مقالې مهم ټکي در اورول. مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي. ګران اوریدونکو، اوس مو د نړۍ له حاله خبرو او د لیبیا پر لور. په داسې حال کې چې په لیبیا کې د قذافي ځواکونو یاغیان د هیواد ختیځ برخې ته پر شا تمبولې دي، د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا پټ عملیات روان دي. خو د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس بیا وایي چې د لیبیا د یاغیانو د پیاوړي کولو کار باید امریکا نه بلکې نور هیوادونه په خپل غاړه واخلي. نور حال له واشنگتن څخه د مشال ریډیو خبریال هارون باچا په خپل دې راپور کې راکوي.
په داسې حال کې چې د لیبیا په ختیځ کې د قذافي ځواکونو د درنو وسلو په کارولو د یاغیانو د مزاحمت مخه نیولې، رسنیو په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د پټو ځمکني عملیاتو او د لیبیا د خارجه وزیر موسا کوسا له قذافي رژیم سره د اړیکو پرې کولو او په لندن کې د پناه غوښتو خبرونه خپاره کړي دي. د رایټرز خبر ایجنس پر راپور کې راغلي ورسته له هغې چې امریکایي چارواکو د صدر اوباما لیبیا ته د ځانګړو ځواکونو د لیږلو د امر پخواله وکړ، د سیډونکو په اند د دې عملی مخه د یاغیانو د مرستو ترڅنګ دغلته د هوایی بریدونو لپاره اهداف په نخه کول دي. په ورته وخت کې بیا د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس د امریکا په کانګرس کې د اوریدنې یوې غونډې ته وویل چې امریکا باید د یاغیانو د پیاوړي کولو مسؤلیت په خپل غاړه وانخلي. تر کومه حده چې د یاغیانو د تربیې او هغوی ته د مرستو رسولو خبره ده، نو په ډاګه به وایم چې نور ډېر هیوادونه دي چې دغه کار کولی شي. دا یوازې د امریکا کومه ځانګړې وړتیا نه ده، او تر کومې چې زما د خبرې تعلق ته، نو زه به هم دا وایم چې دغه کار دې بل څوک
وکړي.
د امریکا دفاع وزیر همداراز هیله څرګنده کړه چې په لیبیا کې روان د ناټو عملیات به د قذافي د واکمنۍ کولو توان ټکنی کی چې پترس کې به دغلته د خلکو په خوخه د یو نوي حکومتي نظام د معرفي کولو لارې هوار شي.
د قذافي
رژیم راپرځول چې په پای کې غواړو همدغه سوشي د پوزي عملیاتو برخه نه جوړوي. زما په فکر د کرنل قذافي لری کول به د وخت تیرې دو سره سره د سیاسي او اقتصادي اقداماتو پر اوړلو او دغه ځای د خلکو په مړانه یقیني کړل کیږي. بیا هم د ناټو په مشرۍ روان عملیات به د قذافي ځواکونه دومره کمزوري کی چې په خپل هغه او دغه پلویان به پراتلونکو کې په یو جلا رقم چلند خپلولو مجبور شي. ناټو عمومي سیکرټر اینډرز رسموسن هم د سویډن په سرخار سټاک هوم کې د یوې خبري غونډې پر مهال په ډاګه کړه چې په لیبیا کې د هغوی د مشن یوازینی مقصد د ولسي وګړو ژوند ساتنه ده، نه چې د یاغیانو تجهیزول یا په وسلو سنبالول. تر کومې چې د ناټو خبره ده، نو موږ به د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد چې لیبیا ته د وسلو د وړلو راوړلو د مخنیوي تقاضا کوي د عملي کولو وستر وسه کوشش وکړو. دا په دې معنی چې موږ د لیبیایي ولس څخه دفاع وکړو، نه چې خلکو له وسلې په لاسو کې ورکړو.
not to arm people.
پین حال کې د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په لندن کې د وی خبري غونډه پر وړاندې د قذافی د کلک ملګری او دغه د حکومت د خارجه وزیر موسا کوسا د لیبیای رژیم سره د اړیکو پرې کولو د پریکړې په هر کلی کولو د قذافی نور پلویان هم دغه سې کولو ته وهڅول. دا حقیقت چې د لیبیا خارجه وزیر د حکومت د پریښودو فیصله کړې د هغه حالاتو څرګندوی دی چې په دغه رژیم کې دا مهال روان دي. موږ د قذافی په ملګرو په بیا بیا غږونه کړي چې که تاسو نه غواړئ دغه ظالم رژیم سره نور ملګرتیا وکړئ نو هم دا اوس وخت دی چې تر لاس واخلئ. او دا د خوشحالۍ خبره ده چې چا خو دغه سې وکړل. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ بیا هم په لندن کې خبریالانو ته وویل چې د لیبیا خارجه وزیر په خپله خوخه دغلته تللی او دا چې له محاکمې څخه د خوندیتوب په اړه هیڅ یو وړاندیز په پام کې نه دی نیول شوی. بلې خوا ته بیا د لیبیایي حکومت ویاند ابراهیم موسا په سرخار ترابلس کې رسنیو ته ویلي چې د یو تن حکومت تشا کول به د بهرني رغل پر وړاندې د لیبیایي قام عزم اغیزمن نه کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. ګران اوریدونکو، جو د یو بل راپور پر لور. په پېښور پریس کلب کې د یوې دستوري پر مهال د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو مشرانو د ولسمشر آصف علي زرداري د فاټا د اصلاحاتو پیکیج د ژر تر ژره عملي کولو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د صوبې د سیاسي ګوندونو مشران د فاټا ډیموکراتیک موومېنټ تر نوم لاندې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو ملاتړ کړی او د دې لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه نور حال له پېښور څخه د مشال ریډیو خبریال خالد خان رکوی.
د فاټا ډیموکراتیک موومېنټ یا فاټا جمهوری تحریک په نوم یو تنظیم د سیاسي ګوندونو له اړخه په قبایلي سیمو کې اصلاحات ملاتړ کړی دی او ویلي دی چې د فاټا مسله سیاسي ده او دغه ستونزه دی په سیاسي او جمهوری لار زر تر زره حل کړی شي. په دې کله د پېښور پریس کلب کې یو دستور شو چې قبایلي مشرانو، سیاسي کارپوهو او غیر دولتي موسسو استادو پکې په ګڼ شمېر ګډون وکړو. دوی غوښتنه وکړه چې د ولسمشر آصف زرداری لخوا فاټا اصلاحات ته زر تر زره عملی کړی شي. د فاټا ډیموکراتیک موومېنټ مشر عبدالرحیم افریدی مشال ریډیو ته وویل والی اولس د تیر شپېتو کالو راسی بشری، سیاسي او عدالتي حقوقونه لری ساتل شوي دي او اوس وخت راغلی دی چې سیاسي ګوندونه دي فاټا په قومي بهیر کې شامل کړي.
معاشي پیکیج ضرورت دی چې قبایل په دا طرحه کوي چې کوم نقصان سره مخ شوي دي، کوم تاوانونو سره، زیانونو سره مخ شوي دي، چې د دوی خلکو معاوضہ ملا ہوشی اور نقصانات و ازالہ ہوشی. ایکسٹینشن چیز دا ہوڈر ضروری دا زمونگ مطالبہ دا دا موجودہ چکم کمیٹی ریفارمز کمیٹی فارٹی دا لسو گندونو دا ہوئی مطالبہ ہم دا نو دا خو پرنبی فرصت کی پکارا چی دا ہوشی دا خود طول مسئلو حل دے او دے کی مونگ وینو چی فارٹی خلکو تا یا سیاسی ازادی ملا ہوشی یا بنیادی انسانی حق و تا ملا ہوشی اور دا غصی چکم ترہگری دا یا علتا چکم انتہا پسند ایلیمنٹس دی نو دا ہوئی دا پارا ہم دا ضروری خبر دا چی اتیار پا طور استعمال شی او پا فاٹا کی دے امن و امان دے پارا کار ہوشی.
دغشان د خیبر ایجنسی سره تعلق لرون کی یو قبایلی مشر نورت خان افریدی اویل چې سیاسی او سماجی پوهنه او لارښودنه د پوهانو او سیاسی ګوندونو مشرانو کار دی او په کار ده چې فاټا کې د ټولو نه اول سیاسی سرگرمیانو اجازه ورکړي شي.
دا خبره ولسته زو کوم چې دنیا کې د بدلون د پوهانو وروستي دي ولسونه ټول په ټول دي کنه پوهانو سره نه دی هغه نو مونږ داسې سوچ کوو چې دوه شینو سره چې کله سیاسي اصلاحات راشي، ثقافتي اصلاحات راشي، معاشي اقتصادي اصلاحات راشي، دې سره به د قبایلي ولس ژوند تر ښه شي او قبایلي ولس پښتنو په کومي بهیر کې شامل شي. بل خبره دا ده چې دا قبایلي ولس چې د فاټا ولس د پښتون قومي سره مونږ دا خبره کوو چې دا د پښتون قومي بهیر کې راغلی دی شامل شي.
په دستور کې موجود یو کارپوه زار علي خان مشازه وایي چې بیوروکراسي او د ملک اسټابلیشمنت نه غواړي چې فاټا کې د اصلاحات راشي او د دغه ځای پښتانه دي په کامي بهیر کې شامل شي.
پاټا خو د بیوروکراسي چې دا کاغذ سیول او کاغذ ملټري دا د خپل مفاداتو لپاره خپل ګټو لپاره استعمال کړي دا او استعمال یې او دا خلک چې دغه بدلون ته تیار نه وي. او کله چې سیاسي دا اکټ نافذ شي، سیاست دل تراشي، خل سیاسي توګه باندې شهوري توګه باندې پیشي، نو بیا زمانه دی خیال چې دغه خلک قبایلي ولستا یا قبایلو ته یا پښتنو ته ودرلی شي.
دا یادو یقینی ور دا چې د هیواد لوی سیاسي ګوندونو په فاټا کې زر تر زره اصلاحات راوړلو لپاره یو لس رکنی کمیټه جوړه کړې ده، او د ولسمشر آصف علي زرداري نه غوښتنه کړې ده چې قبایلي سیمه کې بشري، سیاسي او عدالتي اصلاحات زر تر زره عملي کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
ګران اوریدونکو، زموږ شغله مشال ریډیو څخوري. فاینانشل ټایمز او ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي چې پاکستان انتخابي اصلاحاتو ته اړتیا لري، او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د پاکستان له الیکشن کمیشن سره د 2013 کال د ټاکنو د باوري کولو لپاره مرسته وکړي. د دغه مقاله مهم ټکي تاسو ته ګلایا زوروي.
د برتانی ورسپانی فائنانشل ټایمز خپل مقاله د پاکستان انتخابی نظام په اړه لیکلی ده، او د کړکیچ نړیوال ادارې رپورت حواله ورکړې ده چې د دې هیواد کاروتی انتخابی نظام لکبله جمهوری وده، سیاسی استحکام او د قانون بالادستی په ټپه ولاړه ده. ورسپانه فائنانشل ټایمز د کړکیچ نړیوال ادارې رپورت په اړه زیاتوي چې دې ادارې د هیواد انتخابی نظام انتخاباتو کې درغلي، چې د فوج او بیوروکراسي هم پکې ککړ دي، جاج اخستې دي. ادارې د انتخابی نظام د فعالولو لپاره د لارو چارو او آزاد ادارو د جوړولو تجویزونه وړاندې کړي دي. ورسپانې د ادارې چارواکي سمینه احمد د خلیلی کې چې پاکستان کې درغلي ټاکنو لکبله پارلمان ته د ولس نمائندگان نشتلې، چې لاملې د واک اختیار فوج سره پاتې شي. سمینه زیاتوي چې واکمن پیپلز ګوند او د دوی ملګری ګوندونه په لوی کچه د انتخابی اصلاحاتو نافذولو کې خنډ نشي زغملې، ځکه چې د 2013 کال ټاکنې شفاف یقیني کول پکار دي. ورسپانه فائنانشل ټایمز لیکي د پاکستان الیکشن کمیشن چې خود مختاره او آزاده اداره نه ده، او پرویز مشرف په وخت کې نور خراب شوه. حکومت لخوا ټاکل شوی د الیکشن کمیشن مشران همیش په قامی او مقامی کچا د درغلی نه سترګې اړولې دي. د ووټرانو فیرستونو کې ډیر تیروتنې دي، او انتخابی عمل باندې سیاسي اثر هم ډیر زیات دی. د درغلی نه ډک انتخابی ټریبیونل یا عدالتونه هم د شخړو هوارولو کې پاتې راغلي دي. فائنانشل ټایمز لیکي چې موجوده حکومت د انتخابی اصلاحات نافذ کړي، او الیکشن کمیشن ته د مالی اختیار ورکړي شي، او د انتخابی قواعد او ضابطې د نفاذولو لپاره پوره اختیار دي ورکړي شي چې دا اصلاحات یقیني کړي. ورسپانه فائنانشل ټایمز زیاتوي چې الیکشن کمیشن له هم پکار ده چې خپل منځنی کمزورو ته پام وکړي، او د باوري انتخاباتو یقیني کولو لپاره خپل صلاحیت نور ښه کړي. د احتساب عمل دی نور مضبوط کړي. انتخابی فیرستونو کې د درغلي امکانات کم کړي. ورسپانه د مقالې په پای کې لیکي چې نړیوال رورولې ته هم پکار ده چې د پاکستان الیکشن کمیشن سره د سیاسي او انتخابی اصلاحاتو په اړه مرسته وکړي.
زموږ همکار ګلایاز و چې تاسو ته د پاکستان د انتخابی نظام په اړه د فائنانشل ټایمز ورسپانې د مقالې مهم ټکي در اورول. او اوس چې د پاکستان پر لور او د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن څه لیکلي دي او څه چاپ کړي دي، انسا اجمل به خبر کړي.
ورسپانه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې د قبایلي ولس لخوا د فاټا پوهنتون غوښتنې نه دا ثابتېږي چې قبایلي ځوانان د تعلیم حاصلولو ډېر ارمان لري، خو هغې ته سهولتونه نه ورکړې کېږي. ادارې لیکي چې په دې خبره ټول پوهېږي چې د فاټا د لرې پرتو سیمو له وجې هلته یو ځای باندې پوهنتون جوړول ګرانه ده، خو د دې سهل روباسل پکار دی. حکومت لا د ملک په نورو پوهنتونونو کې د قبایلي ځوانانو کوټا زیاتول پکار ده، ځکه چې تر کومې پورې قبایلي ځوانانو ته تعلیم نه ورکړې کېږي تر هغې پورې د قبایلي سیمونه ترهګری نشي ختمی دی. روزپانا ډیلی ټایمز په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې ترهګری د مودې راسې روانه ده، او اوسنی 2014 د مولانا فضل الرحمان په سوابه او چارسدی غونډه کې وشوې چې پکې قریبا 15 تنه وجلې شو. ادارې لیکي چې دا ځل ترهګرو هغه تن د ترهګری لپاره پناه هکو کوم بچي همیشه د ترهګرو مرستې کولې. په مولانا فضل الرحمان د بریدونه یو داسې ځانګړې پیښه ده چې بچي د خپل پلار ګریوان ته لاس واچي، او په مولانا فضل الرحمان د دې ترهګری بریدونه هم دا ثابتېږي چې ترهګرو اوس خپل مالک پنخه کړی دی. روزپاڼه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د کرکټ په نړیوال کپ سیمی فائنل کې د پاکستان او هند مشروالۍ ته د خپل منځي تاوتریخوالي کمولو لپاره موکا په لاس ورغله. ادارې لیکي چې د کرکټ په ذریعه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم مذاکرات پیل شوي دي، د پاکستان او هند مشرې لا پکار ده چې هغه په وړاندې بوزي او هغه وګړي میز ته پرېنښودل شي چې د پاکستان او هند د تاوتریخوالي نه ګټه پورته کوي. ورځپاڼه ایکسپریس په خپل اداري کې لیکي چې د کرکټ نړیوال کپ په سیمی فائنل کې هند پاکستان لا ماتي ورکړه او هند لوبډله فائنل ته ووته. اداري لیکي چې ګټل او بیلل د هرې لوبې حصوي او چې کله پاکستان ټیم وبیلله نو په دې کپتان شاهد افریدي د کام نه معافي هم وغوښته. اداري لیکي چې د سیمی فائنل پر ورځ ټول کام د ټیم او ملک سره د جنون تر حده د مینې اظهار کړی دی. که په دغه وخت د خلکو د هجوم نه یو مشر ملاو شوی و نو هغه یو جدا قوم هم جوړولی شو. اداري لیکي چې اوس ضرورت صرف د دې خبرې دی چې په کرکټ کې کمی غلطۍ وکړې شي نو په راتلونکي وخت کې د هغې نه سبق واغستی شي.
ګران اوریدونکو، انیسا اجمل وه چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته کتنه کړې وه. وخت په پېښور کې د غرمې د سهار 10:30 سوي دي. ګلایز به تاسو ته لنډ خبرونه واوروي.
د خیبر ایجنسی لونډی کوتل کې نامعلومه وسله والو د ناټو لپاره وړوندکي درې ټینکران سوځولي او درې چوکیداران یې وژلي دي. بلخوا د بلوچستان خوزدار سیمه کې تیره شپه د ناټو په یو ټینکر برید شوی چې ډرایور پکې وژل شوی دی. د بلوچستان تربت سیمه کې ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي. د پاکستان تیلو او ګیس ادارې اوګرا پټرولیم مصنوعاتو کې د 43% اضافه اعلان کړی دی. د امریکې ځواکونو مشر مایک مولن وایي د ائتلافي ځواکونو هوایي بریدونو باوجود قذافي ځواکونو ته زیان دیاړولی. شام کې د سیاسي اصلاحاتو لپاره نن مظاهره کیږي او د کرکټ نړیوال کپ فائنل لوبه به سبا له د سریلانکا او د هند ترمنځ په ممبئی کې کیږي.
ګلایز وچ تاسو ته لاند خبر نو اورول. اوزو د نور راپورونو پر لور، په سواد کې د تیریو سیلابونو وروسته حکومت د هغو ودانیو پر بیا رغونی بندیز لګولی کوم چې د سین پر غاړو او د بارانی خوړونو سره 300 غز نږدې دي. په دې اړه عام خلک سوایي او چې حکومت دا بندیز ول لګولې دي. شانواز ترګزی به خبر کړي.
د سواد ډیسټریکټ کوارډینیشن افیسر پر سیلابونو کې د هغه ودانو په بیا رغونی پابندي لګولې ده کوم چې د خوړ یا د سین 300 غز په فاصله کې جوړولې شي، او کچیرته د سیلونو اوران ودانه بیا جوړولې هم شي. د ډی سی او سواد د دفتر نه به بغیده نو ابجیکشن سرټیفیکیټ ترلاسه کوي. او همداسې یو تن چې د کلام هوټل اسوسییشن جنرال سیکرټری رحمت الدین صدیقی دی چې یو هوټل هم په کلام کې سیلاو اړنګولې و، نو سید لپاره د ډی سی او دفتر ته راغلی و او هغه مشاد رډیو ته وویل
دا جی کم ترش سیلاب کے کالام کے تقریباً 102 اوٹلی مکمل طور پر تباشوی دے اول تباشوی جس سن بغاڑا اوٹلی او بدن جوڑ کڑی دا جس سن غاڑی تے تقریباً 300 گزا نزدے بسو کبادیاں میں منے پابندی اب کد قانون دے خدا دیو اس وے جس سیلاب نو رس وے جی قانون دے دا قانون ہوش نہ ہون اگ وقت دیو دا قانون نافذ کولے ولے نہ نافذ کولے با وقت قانون نستا بس الریڈی آئین قانون اگے پاساری نے کی نو زکدا غٹ یو المی اوشو.
او هم دغه شان د هنګرآباد مدین اوسیدونکو محمد ایوب چې د بیا ودانی پرنوم د ځای تنظیم صدر دی هم وای چې د حکومت داسې ګام اخیستو وروسته هغوی ته ډیر نقصان دی.
ټیک د حکومت په خپل ځای باندې صحیح خبره کوي، خو موږ له هم حکومت یو لار وښي چې موږ هغه لارې باندې د حکومت سره بالکل کوآپریشن ته تیار یو. حکومت دې موږ له دې په ځای متبادل بل څه زیره کې موږ هغه تتلو ته تیار یو. ان او سی کې هم ډېر انتهایی مشکلات دي، لکه زه په خپل باندې موږ د سیډوال لپاره ان او سی راغسته نو ما تقریبا 2 میاشتې مسلسل جدوجهد نه بعد ما ته ان او سی ملو شوې ده.
غنی الرحمن هم د هنګرآباد اوسیدونکو دی او وای چې د سیلابونو وروسته حکومت د هغوی سره هیڅ قسمه مرسته نه ده کړې.
نو که سیلاب راشي خو زموږ نور ځای نشته. ګورنمنټ دا نه هم اتمه میاشته چې موږ سره یو خاص امداد نه ده کړې. څومره انجوګان چې راغلي دي خو دا غیر دین دي او که غیر مذهب دي، خو د مسلمان د انسانیت سره چې کوم دی دومره همدردي وکړه چې دا اتمه میاشته موږ دغه خرچ کوو. 2000 کپړې د غوډلاستي، وړي د غوډلاستي، وړه د غوډي، چاول د غوډي، هر څه د غوډي. دا شلټر هم د بهر ملکونو دي، دا د پاکستان نه دي.
د ضلع سواد د چهره پبلک پروسیکیوټر نثار عالم خان مشال ریډیو ته د قانون په اړه وویل
79 کې سیټلمنټ شری هغه کې ټول درچې ډیټرمنټ شری چې را دلته کې د خوړ سپیس دومره دی، دلته کې چې کوم دی هغه واټر چینل دومره دی، اخو شی دی.
او د تیرو سیلونو لوجی داسې تاوانونه ولی وشو نثار عالم خان زیات اکړه
چې کله خرابي شروع کیږي هغه ټایم باندې هغه شي نو دا غي بیا دومره زیات هغه نه یې اثر رہی کله روز، او چې کله هغه بیماری زیات شي نو بیا خو ظاهر خبر راشي هغه چې وسم پوه شي نو ډیره ښه خبره نه ده. خو مطلب د سوات هغه خلا د پدې باندې کنه سین دې زمون خړونه دي، نو چې کله دا راټول شي او دغه مطلب ان نسیسری او ایلیګل هغه شي ظاهر خبر را چی هغه باندې
د دې مسلې پر اړه د ډي سي او سواد دفتر سره چې څو وخت رابطه وشوه نه هغوی دفتر کې موجود نه وو خو پر دفتر کې موجود ماتیت عملی د نوم نه خودو پر شرط وویل چې دا خبره صحیح ده چې پابندي لګولې شوې ده چې څوک د حکومت د ان او سي نه بغیر بیا ودانې جوړې نه کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو ده.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري وسو د بلوچستان پر لور. په بلوچستان کې کوي خواته الکوان شکایت کوي چې له دوی سره د تعلیم په لړ کې بې غوري کیږي، نو بلې خواته به انجونی د سکولونو د نشټوالي او نور تعلیمي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل نور حال راکوي.
په مارچ کې د درې میاشتې د ژمي له رخصتۍ وروسته په بلوچستان کې که څه هم سکولان خلاص شوي، خو د یو راپور له مخه په صوبه کې دا سکولان په داسې سیمو کې دي چې څه ناڅه و ښارو ته نږدې وي. خو د راپور په وینا ګڼ شمېرې داسې لرې پرتې سیمې دي کومې چې په زیات نفوس برسېره یا خو سکولان نه لري، یا بیا که سکولان لري نو په هغو کې له پنځم جماعت نه مخته د زده کړو اسانتیاوې نه وي. دغه وضع د نجونو په لحاظ ډېره خرابه ده. دغه ماشومه چې یو څه موده مخکې له مشال سره خبرو پر مهال غوښتنه کوله چې ودې ته دې د تعلیم کولو زمینه برابره شي، ولې چې دا ډېره مینه ورسره لري. د بلوچستان د ضلع زیارت د یوې لرې پرتې سیمې زده کوونکې بی بی عائشه په دغه لړ کې وایي په کلي کې د نجونو یوازې یو پرایمري سکول دی او مخته دوی له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي.
زه پنځم جماعت کې سکول یم، پرایمري سکول کې. زما شوق مسته ډېر دی، مګر هلته سکول نشته. سکول مشکلات دی، هلته چې پنځمه یم بیا زه شهر له راځم. اوس هلته ډېر مشکلات دی، سکول نشته، ته پنځمه دی، پرایمري سکول دی. بس هغو ته دا مشکلات دی، نشي تلای. هغه پلار به یو چم کوي ورسره، یا به موټر یو شی به نشي. په دونې ګرانې ده، غوړې مار شی ګران دی. زما پلار ته دغه مشکلات دی.
هم له دغې سیمې سره اړه لرونکی علی جان د خپلو لوڼو او د کلیوالو نجونو ستونزې سداسې راسره شریکې کړې.
موږ یو کلنه زبر ډېر کلی دي. مسله دا ده چې موږ په کلي کې هاي سکولان نشته، ګرد پرایمري سکولان دي. د نجونو دپاره بیا له پرایمري مراد ډېر مشکلات دي. هغه ښار نشته، لکه ښار له ځي نو دوی سره پیسې نه وي، یا هلته دریایش مسله په ښار کې، او دغه طرح اکثره خلک غریبانه دي. د کور ډوډۍ نشي پره کولی، نو دوی به تعلیم څه وکړي په ښار کې. اکثره خلک خو تعلیم پیله کوي، لیکن نیمای داسې یا د هغو عزیزان په ښار کې، نو دوی د خپل خورې له لورې هغه خپل عزیز په کور اورتره کې بیا له سکول کوی. موږ له حکومت دا غوښتنه کوو چې دوی موږ ته د هیڅ کول انتظامات هم وکړي.
هلته د بلوچستان د سکولانو ډایرکټر عبدالکریم د ژغ د نه ریکارډولو په شرط مشال ته وویل چې دا ستونزې یقینا شته، او د دوی دا کوشش دی چې په خاصه توګه ونجونو ته د زده کړو اسانتیاوې تر لوړې کچي او د دوی تر کوره پورې ورورسوي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
ګران اوریدونکو، د خیبر دروازه د تیر په څیر اوس هم ډیر تاریخي ارزښت لري. دا دروازه چې باب خیبر ورته ویل کیږي، د خیبر ایجنسی په جمرود سیمه کې پر پاک افغان لوی لار جوړه شوې ده. د دې دروازې په حق له فرهاد شنوار یو راپور لیږلی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د خیبر ایجنسی په جمرود سیمه کې په پاک افغان لویه لار جوړه شوې دروازه چې باب خیبر ورته وایي یو تاریخي ارزښت لري. دا دروازه نه یوازې د خیبر قبایلي سیمې په جنګلو ده، بلکې د غونډي خیبر پختونخوا یو نخښه ګڼل کیږي. د خیبر درې په دې لار باندې یو شمیر پخوانی جنگیالي، یرغلګر او فاتحین تلی راغلي دي، او د پیړیو راهسې د افغانستان او منځنۍ آسیا سره د تجارت او د تګ را تګ د پاره کارول کیږي. د دغه لارې د تاریخي ارزښت په بنیاد د پاکستان پخوانی ولسمشر فیلډ مارشل محمد ایوب خان په 1 جون 1903 کې دغه دروازه جوړه کړه چې زیاتره پکې د خیبر کھانی استعمال شوې دي. د دغه تاریخي دروازې باب خیبر په حق لباندې د جمرود سیمې یو څو اوسیدونکو مشال ریډیو ته وایي.
ما جی عارف نامه
دا خیبر چې څومره اهمیت لري چې د انګریزانو له شکست ورکړی شوی دی، دې باندې ډېر شیشا سوري غوندې خلک راغلي دي، تېر شوي دي، ډېر غټ تاریخي اهمیت اوس دې درې، نو هغه اهمیت برقرار ساتلو لپاره دا باب خیبر ورته جوړ کړو. نو دا د هغې ریپرزنټیشن د خیبر اول کوي، او بیا د دې اهمیت خاطره دا ټول خیبر پښتونخوا ریپرزنټیشن کوي چې کوم حمله اور به راتله او هغه شکست خوړلی شکست خورده و، دا ټول تاریخ لیکلی شوی دی.
نوم مې نفیس افری دی. دا خو یو تاریخي مقام دی په موجوده وخت کې، خو هم او په تیرو وختونو کې هم که نظر وکړی شي د دې لارې د اهمیت نه څوک انکار نه شي کولی. د خیبر د درې چې کومه لار ده او د دې چې کوم اهمیت دی د منځنۍ اشیا او د تجارت او د تاریخ په حواله باندې او په هرو موقعو باندې، تر دې پورې چې په د جنگ په وختونو کې هم د دې درې اهمیت د جنا پټ نه دی.
حاجی اسماعیل جمرود، نو بس دا دغه علاقې پہچانم دی، دغه صوبې پہچانم دی کنه، او په دا باندې ډېر حمله اور تیر شوي انګریزانو سره جګړې او خوبات په دې هغه باندې تیر شوي.
د دغه دروازې تر څنګ د سیلانیانو دپاره وړ وړ چمنونه او د ناستې ځایونه هم جوړ کړای شوي دي، او سره په یو دیوال باندې یو شمېر د سنگ مرمرو تختې لګول شوي دي چې د خیبر درې د تاریخ په هکله پرې معلومات لیکل شوي دي. د دغه تاریخي دروازې په هکله باندې په دې دروازه ډیوټي ورکوونکی د خاصدار ځواک یو تن وای چې په خوا بدل تکي د بهر نه هم سیلانیان راتلل، خو له اوس د امنیت خرابې وضع د لاسه راتګ نه خوښوي، خو بیا هم ملکی سیلانیان ورته زی راځي.
زما نوم نور محمد دی او دلته زه خیبر خاصدار فورس کې یم. زما خو تقریبا دلته لس کاله وشول. دلته خو په باب خیبر باندې یو جنډه لګېدلې او دوه پیتوبې لګېدلې، یو اوس اخ زیړتا او بل دیخ زیړتا، او دا د پخو کانو نه جوړه شوې د خیبر کانی. پخوا خو به د ډېرو ملکونو خلک لړتلل، لکه امریکې شو، د برطانیې شو، انډینیا شو، ډېرو ملکونو نه، خو اوس فی الحال بند شوي. نو بس اوس حالات خراب دي د دې وجه نه ناراضي، او مقامی خلکو دي د پاکستان کې کم د نینی خلک دي، دا ډېر راضي او ډېر د تاریخونه یې ګوري او ډېر خلکو راضي، او ویډیو هم جوړوي او تصویرونه هم وباسي. خپل مونږ ولا سهولت ورکوو چې څوک راضي مونږ ولا سهولت ورکوو.
دا چې د دغه دروازې نه لاندې په دې لاره د بهرۍ هیوادونو د سکوم کوم شخصیات تیر شوي دي او د خیبر درې سیلې کړه دی، په دې حق لره ته د خیبر سیمې د تاریخي ځایونو ویان زعفران افریده وای.
نو دې ته خو کزه د توایم چې دنیا خلک راغلي دي، چاو کې اور لیډی ډیانا راغلی ده، کوفی انان دلته کې راغلی دي، ریچرډ باوچر راغلی دي، نو دا سی ډیره شخصیات دي چې هغه دلته کې راغلی دي.
خیبر قبایلی سیمې ته د ننوتو دغه دروازه د تیر په سیر اوس هم ډیر ارزښت لري، او نن سبا پرې نه یوازې تجارت او د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی، بلکې په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو دپاره سامان وړونکي کاروانونه هم د دغه دروازې نه تیریږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
گران اوریدونکو، فرهاد شینواری وو د خیبر دروازې په لوري راپور اوروي. د پېښور ایڈورډز کالج کې و پسرلی مشاعره جوړه سوې و چې د خیبر پښتونخوا څخه ورته نامتو شاعران رابلل سوي و. دغه مشاعره ته د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد هم راغلی وو. د دغه راپور کوي
د پېښور په ایډورډز کالج کې د پښتو پسرلنۍ مشاعره ترسره شوه چې د خیبر پښتونخوا له ګډ ګډ نه ورته نامتو شاعران رابلل شوي وو. د ایډورډز کالج د پښتو څانګې مشر او د مشاعرې تنظیمونکي ډاکټر یار محمد مغموم مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له کله نه چې په دې کالج کې د استاد په حیث ګمارل شوی هر کالی مشاعره جوړه کړی ده.
خدا مشاعره چې کنده دا زمونږ د ټولې صوبې یعنی خیبر پښتونخوا په سطح باندې کېږي. هر کال کې مشاعره کوم په سپرلي کې، چونکې زما اوس په دې کالج کې یو دېرش کاله نه بس یو دېرش کاله مشاعرې مو کړي دي، او په دې کې مونږ د صوبې ټول پښتانه راغاړو شاعران، او مونږ ته دومره په خوشحالۍ باندې راځي چې که ځینې شاعران ته مونږ د څه مجبورۍ په وجه باندې هغه ته دعوتنامه ونه رسي هم هغې چې خبر شي چې ایډورډز کالج کې مشاعرې ته ردب ته خامخا راځي.
سمندري سوبزي د پسرلي منظر په خپل روماني شعر کې وړاندې کړو.
زما په زړه به د ګلونو ارمان دغه سی وي چې پسپرلي کې وم ګلرنګ جانان دغه سی وي، منګې کوس کړو لمدې زلپې راسن وهلې د خندا شنه شوه وې مړه باران دغه سی وي.
شاهد علي شاهد د شعر په ژبه خپل معصوم زړه ته تسلي ورکوي.
دسروس کروٹو پانگن کے گزران چر تکیگی زمونگ دا برخ پورونو باران چر تکیگی زڑگی اموی نخوبون دا غاویر جانان لیوانی کے گمد از مک اسمان چر تکیگی
اقبال شاکر دا پختنی ارزختونو طول خواهیستون دیار پسترگو کی وینی
حیا وفا خلا جمال جلال کمال و وقار دا پختنی تہذیب نصاب پاغسترگو کی دے دو دمین اور دا کائنات دا زلط اکور شاکر غزب غزب عذاب عذاب پاغ
ودودش نغری په خپل شعر کې په واکدارانو د تنقیدی غشو د وشتو جرأت کړي
ورته مې وی چې تاسو ولې غلامان یې د بل ما واکدارانو نه د دې تپوس جرأت کړی دی زه د ملګرو د کاروان په پته پوی نه یم ودوده بیا مې هم رتلو ورسره نیت کړی دی
رحمت شاه سایل سره که د ژوند یوه سلګۍ هم وي نو سندره کول یې غواړي
ژوند کې مې یوه سلګۍ هم پاتې و ټپه مې کړ یو تار د ګریوان په ګوتو راغی نو نغمه مې کړ او اوس به مې د ګوتو نه تصویر د هنر وتروړي تاله خو مې ستا تصویر راوړی و چې څه مې کړ
اکرام الله ګران د پښتني روایاتو ژوندي ساتل ثواب ګڼي
چې ستا نا د غاړې حال جوړ کړم یوا لہجہ ددی ثواب راکا گرانا منکر د روایات نہیں مالا منگی راکا رباب راکا
دا مشاعرہ چې د ماسپخین په دریو بجو پیل شوی و د ماخام تر شپږو بجو پورې دوام وکړ باز محمد عابد مشال ریډیو پیښور
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
گران اور دونکو اوس وار سے دلی جانگڑی 19 پروگرام شیر او تصوف تا د اسلام په خوریدو کې تصوف یا صوفي بزرګانو څومره مهم رول لوبولی دی په دې اړه پوهان خپل نظر شریکوي او وایي چې په نړۍ او په ځانګړې توګه د هند په نیموچه کې زیاتره اسلام د صوفیانو لخوا خور شوی دی او په بیلابیلو سیمو کې د خپل شو اخلاقو او بشردوستی له لارې پر خلکو اغیز کړی دی د دې پروګرام اوریدو ته مرابوله موبایل یادونه وکړم چې دا پروګرام څه موده وړاندې جوړ شوی دی او ستاسو په غوښتنه د بیا لپاره خپریږي نو دا تاسو او دا شیر او تصوف تصوف که څه هم د نړۍ په ټولو الهامي مذاهبو کې په یوه یا بل رنګ پاتې سوی دی خو اسلام دې ته یوه منظمه بڼه ورکړه ځکه چې څه د تصوف مقصد او مرام دی هم هغه درس اسلام خپلو پیروکارانو ته ورکړی دی ډیری پوهان په دې نظر دی چې تصوف یوه داسې لاره ده چې روانه اسلام کړې ده او دا د اسلام د روحاني نظام نوم او باطنی اړخ دی د تصوفي سلسلو ټول شیخان ځان د اسلام په لوی دایره کې رنغاړي او مقصد هم هغه یو بیانوي چې د نفس په پاکوالي سره ځان و خالق ته ورنږدې کړي او د هغه خوشی ترلاسه کړي په اسلام کې د تصوف د اوسنی تاریخ پر رڼا کې له دوهم هجری پیړۍ څخه نیولې بیا تر نن ورځې پورې چې څومره صوفیان تیر سوي دي او هم څومره نوي سلسلې یا طریقتونه رامنځته سوي دي ټول له اسلام سره د تړاو درلودلو او د خدای د وحدانیت خبره کړې ده
رب المشرقين ورب المغربين فبأي
الهامی ادیانو کې اسلام تر ټولو نوې دین دی او دغه دین د خدای د وحدانیت درس ورکړي او د هغه د رضا تلقین یې کړی دی دا چې د اسلام په خوریدو کې تصوف او صوفي بزرګانو څومره مهم رول لوبولی دی په دې اړه په لاهور کې د دینی علومو ښوونکی شیخ الحدیث مولانا محمد احمد واصل واستی وایي چې د اسلام په خوریدو کې 80% کار هم د صوفیانو او پیرانو کړی دی چې د هندستان په ګډون یې په ټوله نړۍ کې دین عام کړی
متعصب انسان پیدا تعصب ڈکوی اغب عمدہ منی چتر آزیا فیصد ازیاد کار دی کرے گی دا سی کلی دا سی شار دا سی صوبہ دا سی ملک مانے دل جلے چ پاگ کی پنجوس مزارہ سل مزارہ شل مزارہ دا صوفیا نو نہیں دادا پنجمی سدئی دی پلانا ہی دی دادا پلانا ہی سدئی دی دادا پلانا ہی سدئی دی آگا الترا گلی نہیں او داغ پارا کی نن ہم دخل گوشت تصور نہیں یعنی دجین و خلق کو باقاعدہ کتابوں پر تصدی دی او دجین و خلق کو کتابوں نے بعد سے بھی آگا روایتی سلسلے دی کہ سنا بسنا راغل دی نو آگا نو جکم استفادی خلق کو کڑ دی یا معلومات حاصل ہے زما دا اندازے مطابق دا تصوف دا اسلام پا خوریدو کی خصوصاً جوش سے ملا یا دا ہند لا سلو کی آویا دا دوی برخدا دیر دا نور خلق برخدا تو دا مور صوفیا دی دل تراغل دی مثلا خواجہ بختیار کاکی یا مثلا علی حجریری صاحب دی آگا دل تراغل دی دا محمود غزنوی زلد ورس دل تراغل دی او پا ہندوستان دا نور خل پیران کلی دی ہندوستان دا ایوڑی دی لبی خواہ خلق رغل دی آلا تراغل دی لچش زخل گرا روان سوی دی دا گرب خلق بلکہ شن لا لوی خلق راغل دی دا د چیشت سلسله اول وار زموږ پر پشین راغل کیده په پشین کې پمنځکی باندې راغل کیده په پمنځکی کې تیران سر بیا لاغه د هندوستان دغه چیشت سلسله راغل کیده لاغه بخارا له چیشت نه دا خو را روان شوی دي زما په نظر باندې د صوفیانو په هر زمانه کې ډېر لوی رول دی په داود زمانه کې او تصوف د انساني نړۍ ډېر لوی ضرورت
د تصوف اساس یا بنسټ هم هغه دی پر کوم اساساتو چې اسلام ولاړ دی او په همدغه سبب یې د اسلامي تعلیماتو په خوریدو کې ځانګړي رول لوبولې دی په هندستان کې د تصوف څېړونکو خالق رشید وایي چې د اسلام د خوریدو تر ټولو زیات اغیزناکه او مرستندوی وسیله تصوف پاتې شوې دی
اسلام کله چې د هند نیمه وچې ته رسیدلی دی د دې سره تر ټولو ښه یعنی ډېره لویه او معاصره وسیله چی هند تر رسیدل یا دی هند نیمه وچه تا یا جنوبی آسیا زیاتر از نوادو تا خبره شوی دا دا دی اسلام سلسله دی اسلام دی مقدس دین سلسله خبره شوی دی دی تر طول و مومده او مرستندوی وچیله تصوف صوفیانو عرفانو او دی معنوی طریقت لوی لارخون که انده ایلتی که اوس هم په هندوستان کې د دغو خبرو یا د دغو ټولو کړو وړو په ترڅ کې تر اوسه پورې خلک داسې ارغه نه کوي چې یو امپراتور هندوستان ونیو فرزن مثال یې زه وایم یا فرزن یو نورو عثماني ترکانو په مختلفو برخو کې د تصوف دپاره ډېر زیات کار کړی دی دوی مثلا د تورې په زور باندې حرکت کړی دی ملکونه یې فتح کړي دي خو د دې د تورې تر څنګ دوی که د توره د یوې ورځې دپاره د یوه کال دپاره د یوې معتت دوری د پاره کارونی لیکن کوم ارزښتونه چې دوی بیا وروسته پرې ایښي دي او پر هغو باندې انسانان سره راټول شوي په هغو باندې انسانانو خپل ژوند رهنمایي کړی دی هغه تصوف دی همدا علت دی چې د اسلامي ارزښتونو د اسلام د دین د خورېدو او د اسلامي تعلیماتو د پیغامونو د رسېدو دپاره تصوف خصوصا په مشرقي ټولنو کې په خراسان کې په افغانستان کې او د هغه څخه وروسته د هند په نیمه وچه کې د هند نیمه وچې څخه نور جنوبي آسیا ته چې اوس ده نوي هېوادونه لکه اندونیزیا مالیزیا تر دې ځایو پورې هم رسېدلی دی دغه ټوله بریا یا دغه لویه بریا بیا هم د دغه تصوف او د اسلامي ارزښتونو ده په همدې لحاظ د هند په نیمه وچه کې تر اوسه پورې چې موږ هر څه وینو یا څه چې د دغو اسلامي ارزښتونو لپاره مهم تمام شوي یا ډېر معاصر تمام شوي وو هغه تصوف دی او په دغه برخه کې د علماو د پیرانو د شیخانو د دوی کارونه ته اسلام ته د شعوري خدمت ټینګار په دې کوم د شعوري خدمت مانا ده چې هم یې خلکو منلی او هم یې ارزښتونو ته انکشاف ورکړی او هم یې قرآن په هغه اساساتو لکه چې دی هغسې تعبیر کړی تفسیر کړی دی تصوف په دغه لحاظ باندې د اسلام خورولو کې او مختلفو سیمو ته د اسلام د رسپېڅلي دین ته رسولو کې ډېره مهمه دنده ترسره کړې کوم صوفیان چې موږ لرو د سنایي نه رانیولې بیا هم تر بایزید پیروشان پورې حتی په اوسنیو وروستۍ پېړیو کې چې کوم صوفیان په هند په نیمه وچه کې همدا اوس رامنځته شوي همدا اوس هم روان دي دوی بیا هم د دغه اسلامي ارزښتونو د خورولو لپاره ډېر زیات کار کړی دی
د اسلام له پیل څخه نیولې بیا تر نن ورځې پورې چې تصوف او صوفي بزرګانو پر کوم لوري هم سفر کړی دی هلته د اسلامي ښوونو په رڼا کې و خلکو ته پوهه ورکړې او هغه یې وسمې لارې ته رابللې دي په پېښور کې د مذهبي او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر فاروق احمد خان وایي چې په برصغیر او نور سیمو کې چې څومره اسلام خور شوی دی هغه د صوفي بزرګانو لخوا خور شوی دی.
د هغې ډېر لوی رول دی، ډېر لوی کردار دی، او د دې یو ډېره غټه وجه ده. د دې وجه دا ده چې تاسو که سالو کې نو زمونږ ډېر ښې علما داسې دي چې هغې باندې یو تنګ نظري غالبه شي. دا ګورې یاد ساتل پکار دي چې هر غیر مسلم بالکل ګورې کافر نه دی، بلکې 99% غیر مسلم چې دي هغه ګورې کافران نه دي. قرآن مجید کافر بالکل په یو جدا اصطلاحي معنی کې استعمال کړی ده. نو زمونږ ډېر ښې علما چې دي نو هغه تورشوش د غیر مسلم د باره، لیکن دا هغې نه بالکل برعکس زمونږ چې څومره صوفي بزرګان دي نو هغوی د تاندوه باندې یقین ساتلی دی. هغې همیشه چې دی نو هر انسان یې رابللی دی، هغه د ډوډۍ لپاره دعوت ورکړی دی، که هغه ته د روحاني مشورې ضرورت دی نو مشوره ورته ورکړې ده، دندې ور باندې اچولی دی، د هغه دلجویي کړې ده، د هغه دپاره دعا کړې ده، د هغه د هر یو مذهب سره تعلق لرونکی بندر دی. نو دغه وجه ده چې په برصغیر دی، نو په برصغیر کې دا چې څومره اسلام خور شوی دی نو دا نه خو د واقعانو نه خور شوی دی او نه د بل چا نه خور شوی دی، بلکې دا د صوفي بزرګانو نه خور شوی دی.
تصوف د روحاني لمنوم دی او دا د نفس او زړه د پاکوالي درس ورکوي او له مخلوقاتو سره د شو اړیکو ساتلو تلقین کوي. په کابل کې د تصوف او ادبي علومو څېړونکي عبدالباقي هلمن غزنوي وایي چې د تصوف خاوندانو د خپل روحانیت او معنویت په برکت د خلکو پر زړونو پاتشاهي کول او دا ډول دین په خلکو ومني.
خپل دغه منطقې ته ګورو، د محمود کبیر لشکر چې شب قاره هند ته لاړ شي، د اسلام د مبارک دین نور خپور شي، نو د په لشکر کې حضرت دادا ګنگبه خلیق عجوی غزنوي هم تللی وو. نو څونه چې دوی د جهاد په حساب و د تبلیغ په حساب دا کار کړی و، همدسي حضرت دادا ګنگبه موسی اوزګورو چې د هغه عرفاني حضور په شب قاره هند کې څونه قوي دی، زر کاله یې د وفات نه تیریږي، هغه د مسلمانانو په قلوبو کې پاچاهي کوله، په زړونو کې که سلطان محمود غزنوي، احمد شاه بابا ابدالي هلته د خپل توري په زور یا د خپل تبلیغ او د علما شریعت په زور اسلام خپور کړه، خو دغه متصوفین او رفای کرام د خپل معنویت او روحانیت په قوت سره د هر خلکو په زړونو کې پاچاهي کوله او د هغوی د زړونو د صفا کولو، د نفسونو په تزکیه د دوی هغه ډېر اعلی نقش معلوم دی، واضح دی. منتصف د پیر روشان مبارزات ګورو، د حضرت رحمان بابا کلام ګورو، په پښتونخوا کې څونه تاثیر کړی په خلکو باندې. حتی مونږ پښتونخوا کې لیدلی دی چې یو عالم دین چې حتی فارسي ژبه یې سم بلد هم نه دی، د مثنوي نه 500 بیت په خپله خطبه کې وایي، مثنوي معنوي مولوي نه. نو دا تاثیر دی د عرفان په عالم اسلام کې او په مسلمانانو.
تصوف چې هر ځای او په هر زمان کې پاتې سوی د سولې او ورورولۍ درس ورکړي او انسانان یې له بدو کارو راګرځولي دي. په پېښور کې د پښتو ژبې تکړه لیکوال او شاعر او د پښتو اکاډمۍ پېښور مشر پروفیسر ډاکټر رجولي شاه خټک وایي چې صوفیانو د سولې او امن لپاره دین خور کړی دی او په بیلابیلو سیمو کې د خپل اخلاق لپاره پر خلکو اغیز کړی دی.
یو طرف ته مسلمانانو ملکونه په توره اخستری فتح کړی دي، خو هغه دومره موثر یا دومره مستقیم نو. خو صوفیان چې بیا تللی دي او صوفیانو چې کوم د امن تعلیم یا ورکړی دی یا د هغوی په شخصیت کې داسې یوه رڼا وه. بني آدم خو ډېر عجز دی، ډېر سرګردانه دی، د سکون په تلاش کې دی. نو اوس که ته خواجه غریب نواز خبره مونږ کوو په هندوستان کې، حضرت خواجه معین الدین چشتي چې کوم ورته وایو، نو هغه په جیپور کې هم د هندوانو په راجپوتانو په میانس کې اجمیر شریف کې، نو د هغه داسې حلقه جوړ شي چې د مختلف عقیدو خلک راځي، نو د مسلمانو د تعلیمات او د نیکه او د تصوف په باب له نو ډیر خلک په دې طریقه متاثر شي، مسلمانان شي، دا پخ مسلمانانی. د حضرت خواجه نظام الدین اولیاء خبره کوي یا د زنه نور او لوی صوفیانو چې په هندستان کې دي یا دغه سي د دنیا نور ملکونو د چرته چرته صوفیان تللی دي، نو هغه د مریدان چې پیدا کړی دي نو بیا دغه اسلامي تعلیمات خوره کړی دي چې په خپل پابندو کنه مسلمانانو. نو زما په خیال مستقل او پوخ کار چې کړی دی نو د اسلام په خورولو کې په دې خېتو کې آغا تصوف ډیر زیات کار کړی دی. که مخکې صوفیان راغلی دي او بیا د هغوی نه پسته د هغوی لوی مریدان او بیا لیکل کړي دي اسلام په باب، د اسلام دغسې تبلیغ یې کړی دی او اسلام یې په دغه په مینه په محبت باندې هم خور کړی دی، او زما خیال دی چې دا د صوفیانو له وجې شوی دی.
تصوف له خدای سره د انسان د منی او د هغلوی ذات د لطف او مرحمت د انوارو د پلوشو د شناخت او قرب د حاصلولو نوم دی چې دا شناخت او قرب د زړه پسترګو حاصلېږي. اسلام که یوې خواته د خپلو تعلیماتو په ترڅ کې د سولې، ورورولۍ او مساواتو درس ورکړی دی، نو بلې خواته بیا تصوف هم د ښو اخلاقو، مینې او د زړه د پاکوالي ښوونه کړې ده.
دکھی مت کرا پپو کے بدے خارشی
دا مشال ریڈیو دا